السلام علیکم ستړي مشي وخت افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت مسولین وایي د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. په دې ولسوالۍ پرون شپه طالبانو حمله وکړه، د ولسوال او امنیت په امر سربېره نور کسان هم وژلې دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د غزنی چارواکی وی تیر شپه پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو برید پر شا تمبول شوی. ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو اړیکو کمشنری هیواد ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو په چارو کې خپله همکاري زیاتوي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وی پر سوریه به یا ډېر ژر برید وشي یا به په لنډ وخت کې نه کیږي. خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکی وی تیر شپه پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو په برید کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د غزنی د والی وایاند محمد عارف نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې وه.
د نشته په پایله کې متاسفه بره د خواجه عمری د ولسوال په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. په خبرو کې ویلي دي چې شپږ تنه امنیتي کارکوونکي دي او یو هم ولسوال دی. ولسوالۍ د څه کوټ خبره کاملا دروغ ده.
د کورنۍ چارو وزارت وی طالبانو د خواجه عمری د ولسوالۍ ودانۍ په توغندي وشته چې په نتیجه کې ولسوالۍ یو شمېر امنیتي منصوبان ووژل شول. د غزنی مقامات او ولایتي شورا بیا وایي په دې نښته کې شاوخوا 25 وسلوال هم وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې خواجه عمری د څو ساعتو لپاره نیولې وه او د ولسوال په ګډون یې دیرش سرتیري وژلي او زیاته اندازه مهمات او وسایل هم له ځان سره وړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د دې هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نه شي. د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې په نړۍ کې د 2018 کال د اعدامونو په اړه په خپل راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په تیر کال کې په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوي، په دار سړول شوي او دا کار هم په بیړه د وسلوالو حملو د زیاتېدو په عکس العمل کې شوی دی. په لندن کې ډیره د بخښنې د نړیوال سازمان د اعدام د سزا د برخې سلاکارې کیارا سنجریو جیو د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
reaction to
دا وې داسې ښکاري چې اعدامونه په دې هیواد کې د شو حملو په عکس العمل کې ترسره شوې دي. موږ په دې پوه یو چې د مرګ سزا د ستونزې له حل سره مرسته نشي کولای او د همدې لپاره موږ د افغانستان له ولسمشر غوښتي چې نور د اعدام سزاوي نه عملي کوي، ځکه هغه به د هیواد له ثبات سره چې زما په فکر ټول یې غوښتن کیو مرسته ونه کړي. ولسم کال کې په نړۍ کې د اعدامونو اندازه د وړم کال په نسبت ډېره کمه شوې. خو د ایران پاکستان او چین د نړۍ له هغو دریو هیوادونو څخه دي چې تر ټولو زیات کسان په کې تیر کال اعدام شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هیواد ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو په چارو کې خپله همکاري زیاتوي. د دواړو نړیوالو ادارو دا خبره په 2018 کال کې له پاکستان او ایران نه د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر په اړه په خپل کلنی رپورټ کې کړې ده. په راپور کې راغلي دي چې تیر میلادي کال شپږ لکه افغانان یا په داوطلبانه ډول او یا په زوره بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو د چارو دې ادارو ویلي دي چې له 2018 کال راهیسې تر اوسه پورې اتم لنه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره نن په خپل ټویټر کې کړې ده. نوموړي ویلي دي د ده تر مشرۍ لاندې د امریکا ادارې له داعش څخه د سیمې د پاکولو لپاره لوی کار کړی. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې ده چې د دې کار لپاره امریکا څخه مننه کومه ده. ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې لویدیځ مشران په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دې هیواد د هوای برید لپاره چمتووالی نیسي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرس پرون وویل د امریکا د ملي امنیت ډلو پر ټولو انتخابونو غور کړی دی. سوریا او متحده مسکو دا ردوي چې ګواکې په سوریه کې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده او خبرداری ورکوي چې د سوریې د نظام پر ضد هر ډول پوځي اقدام به خرابې پایلې ولري. بلور ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د متحده ایالاتو یو پخوانی ولسمشر خبرداري ورکړی چې باید اجازه ورنکړل شي چې د سوریه جګړه له کنټرول ووزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس وویل د پرو ناوخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو او د غراز د هویل استازو سره خبرې وکړي ترڅو د ورستي په ټپه درېدلې حالت د خطرونو په اړه خپله ژوره اندېښنه ورته بیان کړي. ګوتیرس وویل دی په دې ټینګار کوي چې اړتیا ده چې پرې نه ښودل شي چې وضعیت له کنټروله وځي. په عین حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر له اسوشیټډ پریس آزاد سره په مرکه کې ویل چې د ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې هیواد په سوله کې وساتي او له شمالي کوریا، روسیې یا سوریې سره په موجودو ستونزو کې د مبالغه نه کوي او یا د هغه نه لویوي. او د امریکا د خزانه وزیر وای واشنگتن خی پر ایران نور سخت بندیزونه ولګوي. ستیو میچن د خبرداري په داسې وخت کې ورکړی چې ولسمشر ترامپ له ایران سره د نړیوالو پاتومي موافقه کې د هغو برخو د لرې کولو هڅه کوي چې نوموړي مصیبت راوړونکي نیمګړتیاوې بللې دي. په همدې حال کې روپۍ ټولنې نن اعلان وکړ چې په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو له امله پر تهران خپل بندیزونه پراخوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. طالبانو پرون شپه په دې ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړه. د دې ولسوالۍ ولسوال علي شمس، امنیت عامر او ځینې افغان سرتیري ووژل. په بیلابیلو ولایتونو کې د امن او ثبات لپاره د تعصن د خیمو ګډونوال وایي غږ یې د جګړو خلاف ذهنیتونو پیاوړي کړي دي.
دا خبری با دی دی حق و مخالف دلی سر با هم کیشی او یو غوی امیدونه دیر دیسی انشالله سی سولی تا با مج رسیشو.
په هرات، هلمند، کندز او ځینو نورو سیمو کې عملا د تحسن خیمې درول شوې. ویل کېږي په هلمند کې به شاوخوا 5000 کسان د سور په درېمه غونډ شي. په کندهار کې پسرلنی عملیات پیل شوي دي په میوند ولسوالۍ کې.
کله شامیر سره بیا در جوګرم او شلغمې دې خو او در چمو پر په دې کې موږ عملیات لرو. دشمن ډیر کمزوري دي.
د پروګرام په دویمه برخه کې ډیره برخه د یونیسف په همکارۍ د اصلي رادیو د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د کور کلی پروګرام مهیروي. به هم خرغلی اوس هم رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د کورونا چار وزارت مسولین وایي د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د کورونا چار وزارت ویاند نجیب دانش وایي په خواجه عمري ولسوالۍ کې طالبانو د تیر شپې د حمله په نتیجه کې دغه ولسوالۍ د ولسوال علي شمس په ګډون و افغان سرتیري وژلي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د امان الله کامرانی بیا ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو په حمله کې درویش تنه وژل شوې دي. محمد حدیث پردیس له کابل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
امنیتی چارواکی وایي د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د مرګ ژوبلي سربیره د دغې ولسوالۍ ودانۍ هم سوځېدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمې افغان ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته رسېدلي او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. دی وایي د ولسوالۍ په ودانۍ د یوه راکټ د لګېدو له کبله د ولسوال په ګډون وتنه وژل شوي. د ولسوالۍ ودانۍ سوځېدلې ده خو په هماغه شپه سیمې ته کومکي ځواکونه واستول شول. طالبانو تیره شپه د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ حمله وکړه چې د دغه ولایت د ولایتي شورا په خبره یا د ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. امنیتي ادارې وایي چې په یاده حمله کې د وو تنو افغان سرتیرو د وژل کېدو سربیره نه تنه ټپیان شوي هم دي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د امان الله کمرانی بیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاده حمله کې درویش تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی سیمه ییزو امنیتي چارواکو هم له رسنیو سره په خبرو کې په خواجه عمري ولسوالۍ کې درمنځ شوی مرجوب لیک چې تر هغه لوړ خودلې چې د کورونا یو چارو وزارت پاړه وای. لدې ټولو سره سره د غزنی د ولی وایند محمد عارف نوري بیا د نمنې چې وکه خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوه ده. نو موړی وای طالبانو په یاد ولسوالۍ د 2 میلی متره توپ په ګډون لری واټنه د درنو وسلواند بندښتونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو ته وویل چې تیره شپه د خواجه عمري ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نیولې وه او ډېر مهمات هم ترلاسه کړي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو وروستۍ جبهي جګړې د اندېښنې وړ دي او داسې معلومیږي چې دوی سولې ته لیوالتیا نه لري. د امنیتي چارو افغان کارپوه یوسف امین زازای
تله تکتیکو ته دوی تغییر ورکړی دی. یعنی ډله ییز فعالیتونه کوي په پوستو باندې په ولسوالیو باندې ډله ییز جګړه ییز فعالیت دوی پل کړی ده. او د افغانستان حکومت دوی مکلفیت دا لري چې د افغانستان د خلکو نه ساتنه وکړي، د سر او مال ساتنه وکړي.
د ښاغلي زازی په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې لویه قرباني ولس ورکوي او دې مسلې ته په کتو نور د جګړې ښکېل خواوې باید په جګړه کې د تکتیکونو د بدلیدو پر ځای دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د ولس غوښتنې ومني. محمد حدیث فردیس، آزادی رادیو، کابل.
عمر دلچی په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون شپه طالبانو پرې پراخه حمله وکړه بیرته له طالبانو نیول شوي او عملیات هم پای ته رسیدلی دي. افغان چارواکو وویل چې د غزنی د خواجه عمري ولسوال علي شمس او د امنیت عامر سره له پنځو نورو عسکرو په دې حمله کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د طالبانو جبهي جګړې د اندېښنې وړ دي او داسې معلومیږي چې طالبان سوله نه کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون لیو غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په سر کې د خواجه عمري ولسوالۍ د موضوع په اړه باندې د هغه نظر پوښتلی دی.
داسې معلومیږي کوم پیشنهاد چې ولسمشر پر 28 فبروري کړی وو او یو د پاکیج په شکل یې پاکستان او طالبانو ته وړاندې کړی وو چې دوی به د سولې پروسې ته راوبلل شي او په تازګۍ سره د سولې کمیسیون کندهار ته ولاړی او په کندهار کې د سولې پیغام ورسوه. د خلکو امید دا و چې دوی به طالبان به واقعاً د مسلې ته اهمیت ورکړي او دوی به په خپلو عملیاتو کښې تخفیف راولي. مونږ په ډېر تعصف سره زه وایم چې قرار شنیدنی کوم اطلاعات چې د منطقې څخه راځي په زابل، غزني، کندهار کې زر زیات شمېر د تیرو کلو په پرتله طالبان راشوه شوي دي. حتی په زابل کې دومره ډېر د غټو طالبانو ازدحام خبرې کېږي او تېره شپه په خواجه عمري ولسوالۍ کښې د غزني چې کوم عملیات شوي دي د طالبانو د خواسه زه د نقص خبرونه دي. په هغه کې حکومت یې د لیرې واټن حمله بولي او طالبان یې د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوي او د ولسوال د وژلو ادعا کوي. زه په ډېر تعصف سره زه وایم که دا خبره واقعیت هم ولري دا داسې معلومیږي چې طالبان جوړې ته نه دي اماده، طالبان جوړه نه کوي، خپل جنگ دی دامه ورکوي.
پښتون صاحب، یو بله مسله چې دغه مشخصا خواجه عمري ولسوالۍ په حمله کې اشاره ورته کېږي، طالبان د درنو وسلو نه استفاده کړي، وایي چې لرې واټن نه دوی حمله کړي او اصلا ولسوالۍ ته راغلي نه دي، نو څه فکر کوي چې د جګړې دغه ډول تکتیک دغه څومره د اندېښنې وړ مسله کېدای شي؟
دغه مسله دواړې مهمې دي. که د لیرې واټن څه په قوي او ثقیله سلا و حمله کېږي دا هم د تشویش وړ خبره ده او واقعا حکومت باید د دې په دفاع کې خپل جواب ولري. او که ولسوالۍ نیول شوي وي یا په ولسوالۍ کې ولسوالو اساکرو مسؤولین د منځه تللي وي دا بیا ډبله د تشویش وړ خبره ده. په مجموع کښې زموږ غوښتنه، د حکومت غوښتنه، د بین المللي جامعې غوښتنه دا وه چې د ولسمشر د 28 د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د رسولې وړاندې کړی وو د هغه پاکیج په رڼا کښې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي، د خبرو په بهیر ته داخل شي او ملت نور پرې نږدي، اجازه ورنه کړي چې ملت دوی وزیروي، ملت مړ کړي، بې ګناه خلک مړ کړي.
ومردل چې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون او په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ د سقوط د پیښې په اړه باندې موږ سره خپل تحلیل شریکوو. هغه وویل چې د طالبانو له دغه ډله ییز برید ښکاري چې دوی سولې ته زړه نه دی ښه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امن او ثبات لپاره د تحسن د خیمو ګډونوال وایي غږ یې د جګړو خلاف ذهنیتونه پیاوړي کړي دي. په هرات، هلمند، کندز او ځینو نورو ولایتونو کې د دغو خیمو جوړوونکي وایي په سیمه ییزه کچه د جګړو د ښکېل خواو څخه هیله بښونکي پیغامونه ترلاسه کړي او تمه ده چې دغه ولسي حرکت لا پیاوړی شي. د افغان ژغورنې او سولې لپاره ولسي خیمه میاشت وړاندې په کابل کې ودرېده، خو اوس دا لړۍ نږدې تر نیمایي افغانستان غځېدلې او د را پراخېدو په حال کې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري چې پایلې د سولې په یوې سندرې کېږي.
په افغان خاوره د امن او سولې لپاره په یو وخت کې یو غږ او یو غوښتنه، خو د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو، قشرونو او قومونو لخوا په جګړو کې په ښکېلو خواو د اوربنده غږ نږدې میاشت وړاندې له مرکز کابل څخه پیل شو، خو اوس له کابله تر زابله، له هلمنده تر کندوزه، له ننګرهار څخه تر کندهاره، له بغلانه تر لغمانه او تر پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، بلخ، هرات او نورو ولایتونو رسېدلی. په هرات ولایت کې په افغان خاوره د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د پیل شوي اعتراض یو تنظیمونکي فقیر احمد بیانګر ازادي راډیو ته وویل جګړو د خلکو حوصله ختمه کړي او دغه ولسی حرکت خورا ښه ملاتړ ترلاسه کړی دی. په دغه اعتراضي ناسته کې د ټولنې د هرې طبقې وګړي او هغه کسان چې په افغانستان زړه سوځي ګډون لري. زموږ ټینګار په دې دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې سولې ته غاړه کېږدي او افغان وژنه نور بس کړي. په روانه حمل میاشت کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو راخوا په یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه سویډن، استرالیا، جرمني او د امریکا په واشنګټن کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په پاکستان کې د پښتون ژغورنې، د غورزنګ او د دغو پرلتونو په ملاتړ غونډې وشوې. له دې سره د کندوز په هغو څلور لارې کې د جګړو خلاف او د سولې په ملاتړ اعتراضي خیمه درول شوي، په کوم ځای کې چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د کندوز د سقوط پر مهال د وسلوالو طالبانو بیرغ رپېده. د دغې خیمې یو ګډون کوونکی عزت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دلته هر جنگ ځپلی او دردیدلی افغان خپل درد راوړی او د ستونزو پر حل مشورې کوي.
دا خبرې به د هاخوا مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو غوی پیغام به موږ هم اورو. مطمئن یو چې د څو ورځو په تېرېدو سره به د هغوی پیغام هم مشتراسي. نو انشاءالله امیدونه ډېر دي چې انشاءالله سولې ته به موږ رسېږو او یو ښه نتیجه به ځینې اخلو.
له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه دا ده چې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته دغو ناستو او پرلتونو څه پایله هم ورکړي او کنه. د هلمند د تحسن د خیمې یو تنظیمونکی اقبال خیبر وایي دغه حرکت د جګړو خلاف ذهنیت جوړ کړی دی.
نو اوس په دې بریالي شوي په دې یوویشتو ورځو کې چې په ذهنونو کې د جګړې د منځه وړلو لپاره بستر جوړ کو.
دی وایي په تېرو ولسو کلونو کې باور کول ډېر زیانمن شوی دی، خو د ده په وینا دغه ولسي حرکت دا ارزښت بیرته ژوندی کړی او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د لویو غونډو د جوړېدو زمینه برابره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د کندهار په نام نسیمو کې پسرلنی عملیات پیل شوی. چارواکي وایي دغه عملیات د کندهار په غوسیمو کې پیل کړي چې د هوا په ګرمېدو سره پکې د جګړو د سختېدو ویره موجوده ده. صادق رښتینی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نام نسیمو کې د جګړې د سختېدو ویره د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په هغه سیمو کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې شایي وسوال طالبان د راتلونکي دوبی لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان اجلال ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوو ویشتو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په هغه سیمه کې پیل شوي چې د هلمند د نامنو سیمو سره سرحد لري.
د کلاشامې رسه بیا در جوګرمه و شلغمه دیت خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دښمن ډېر کمزورې دي، داسې نه چې یوازې د کندهار کې د میوند په ولسوالۍ کې، په هره ولسوالۍ کې، که په غوره کې دي، که په خاکریز کې دي، که په شاولیکوټ کې دي، که په میوند کې دي، که په معروف کې دي، په هره ولسوالۍ کې شکر دی. دا د شکر ساتي چې موږ دښمن ته تلفات اړولي دي.
دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی وایي تر عملیاتو وروسته به په هغه ټولو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسله والو طالبانو پاکې شوي دي.
مونږ په خپل ساحه د جګړم دا ځای کم د جګړم په نوم دلته پوها امنیت یو څه صحیح نه و. اوس په الحال مونږ یو داسې ترتیب مونږ امیرونو کمانډر صاحب جوړ کړی ده، یو پسته د پولیسو ملي، یو د اردو، بله د ناز پولیس ناز ماما. انشاءالله انشاءالله مونږ رخ دښمن ته شکست ورکړی ده. په الحال هم د شکست په هغه کې ده د مونږ پرسنل خصوصا اردو خو بیخي په مورال باندې جنګیږي. د دښمن ترکات په دغه څو دوه میاشتې چې موږ راغلی یو دوه ویشت ورځې کې چې موږ دلته عملیات لرو، د دښمن ترکات بیخي کم شوی دلته موږ ملکی خلق سره ملت سره همغږي لرو. نو انشاءالله هغوی هم سره کومک همکاري کوي.
چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاهو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د بخښنې نړیواله اداره وایي په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې اعدامونه په نسبي ډول کم شوي دي. د دې مؤسسې په وینا په دې کال کې په افغانستان کې 15 تنه اعدام شوي او دوی پرې اندېښمن دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت ځینې اقدامات کړي چې اعدامونه محدودوي. عصمت ساروان او په دې اړه یو تفصیلي راپور.
د بخښنې نړیوالې اداره وایي چې تېر کال په نړۍ کې د اعدامونو شمېر د ورتیرو کلونو په پرتله کم شوی دی، خو لا هم د افغانستان درې ګاونډي یعنی چین، ایران او پاکستان د نړۍ په 5 هغو هیوادونو کې شمېر دي چې زیات اعدامونه پکې شوي دي. په 2018 میلادي کال افغانستان هم په هغه لیست کې شامل دی چې اعدامونه پکې شوي دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د ځینو اصلاحاتو له کبله په هیوادونو کې د اعدامونو شمېر لږ شوی دی. دا ټولنه د مثال په ډول د ایران یادونه کوي چې د ځینو قانوني اصلاحاتو په نتیجه کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو اعدامونه کم کړي دي. په مجموع کې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې اعدامونه په 34 کم شوي دي. د افغانستان په قوانینو کې د ځینو لویو جرمونو لپاره د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هودمن د هغو مواردو په اړه معلومات راکوي چې په افغانستان کې د اعدام سزا لري.
د افغانستان په دغه قوانینو کې په ځینو مواردو کې اعدام د جزا په توګه پیژندل شوی دی، اما عملا د افغانستان د دولت هغه جزایی سیاست څه دی چې د اعدام حکم ډېر تعمیل نه شي، ډېر تطبیق نه شي. البته په استثنا د ځینو ډېرو شدیدو جرمونو لکه اختطاف، لکه د مصالحانه سرقتونه، لکه تروریستي جرایم وکې محاکمو حکمونه کړي دي. اوس کله چې موږ په 2018 کال کې په افغانستان کې 15 اعدام تطبیق شوي دي، دا په دې معنی نه ده چې یوازې 15 حکم شوي دي.
ښاغلی هودمن هم دا رازول په افغانستان کې تر دې ډېر کسان په اعدام محکوم شوي یا محکومی شي، خو ولسمشر د اعدام د سزا حکم نه توشیح کوي. تیر کال په افغانستان کې 15 تنه اعدام شول. دا کسان وروسته له دې اعدام شول چې د تیر کال په می میاشت کې د زنبق په څلور لارې کې خونړۍ موټر بمی حمله وشوه او په نتیجه کې تر 150 زیات کسان ووژل شول. له دې حمله وروسته ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د اعدامېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت 15 تنه په اعدام محکوم شوي طالبان په دار وځړول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سلاکار چیرا سانګیورګیو په افغانستان کې د 15 تنو اعدام د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعدام د سزا پر تطبیق ژور اندېښنه لرو. دا کار د نړیوالو قوانینو او ټاکل سویو معیارونو ښکاره سرغړونه ده.
د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په ګډون د بشري حقونو نړیوالې ټولنې د اعدام له سزا سره مخالفت کوي. آیا د اعدام سزا د جرمونو له کمیدو سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه ښاغلی هودمن نظر څرګندوي.
جزایی قوانینو یو ډېر مهم هدف ده، یغه هم داده چې د مجرمینو اصلاح، اما په اعدام کې د اصلاح مثلا نشته، ځکه هغه کوم کس اعدامي یا خپله له منځه ځي. اما د نورو د تنبیه لپاره د نورو د عبرت لپاره اعدام د سزا یا د جزا په توګه پیژندل شوی دی. تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان د محابسو وضعیت دی، متاسفانه موږ داسې یو میکانیزم نه لرو چې هر کال موږ د محابسو د وضعیت نه راپور چمتو کړو او مشخصا په کیسونو باندې کار وکړو چې کومې جزاګانې په کومه طریقه باندې د مجرمینو د اصلاح سبب شوي دي. او یا داسې کوم ریسرچ نه دی شوی، د رسمي منابعو لخوا چې هغه د اعتبار وړ دی چې یو څوک له زندان نه خوشې کېږي، له خوشې کېدو نه وروسته د ده په برخورد کې، د ده په وضعیت کې، د کاري برخه کې څومره تغییر راغلی دی.
د بښنې نړیواله موسسه وایي چې په 2018 میلادي کال په ایران کې لږ تر لږه 1.5 تنه په ښکاره په دار ځړول شوي. په پاکستان کې هم همدومره کسان اعدام شوي دي، خو په پاکستان کې لږ تر لږه 10 تنه په اعدام محکومان د اعدام انتظار باسي. د بښنې نړیواله موسسه د ملګرو ملتونو په قول وایي چې په افغانستان کې ولسمشر غني د یو نوي قانون په وسیله هڅه کړې چې د اعدام سزاوي لا ډېرې محدودې کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینگ و سارن سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ازادي راډیو تغویست ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ ته لاسرسي لري د نړۍ پارځای کې چې یاستې نو ازادي راډیو کولای شي په www.azadiradio.com ویب سټ کې په ژوندۍ باندې واوري. همدارس د ازادي سټوډیو ټلویزیونی خبرونه هم په ویب پاڼه باندې هر ورځ کتل شي. د نړۍ له تازه پیښو په دغه خبری مجموعه کې خبر شي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالمایک د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ د جلدک خبر کوم.
تکلیف دی نظما د علمند ولایت
نصیحت عامه در ریاست څخه د مشرتابه څخه دا هیله ده چې د تنظیم حوزه او مسؤلینو ته لازم هدایت وکړي تر څو دغه کسانو ته عامه پوهاوی ورکړي. وروسته عامه پوهاوی که عمل نه کوي په باید بندې چې دا د ټولو همسایګانو دپاره تکلیف دی. وما علینا الا البلاغ المبین.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. په دوی منیمه کې به 219 پروګرامونه لرو او همدارس به یو ریپورت هم د نورستان د ځینو خلکو د ستونزو په اړه باندې تاسو ته خبر کو. خو درسره مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه رضوان مراد وی تر هغه وروسته حدیث پردیس له سپورتي خبرونو سره مهروي.
د غزنی چارواکی وی تیر شپه پر خواجه عمری ولسوالی د طالبانو حمله پر شا تمبول شوې ده. دوی داردوی چې ګواکې طالبانو د ولسوالی د څمودې لپاره نیولې وه. د غزنی د والی ویان وی چې په دې جګړه کې د ولسوال او امنیت د امیر په ګډون و کسان وشل شوې دي. طالبان به ادا کوي چې دیرش سرتیري وشل دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ شوبله د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې د ټولو خواوې غوښتي چې د ملکی وګړو سر او مال ته جدي پام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د دې هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او له همدې امله یې له ولسمشر غني غوښتي چې اعدامونه بند کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هیواد ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو په چارو کې خپله همکاري زیاته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي. ولسمشر ټرمپ دا خبره نن په خپل ټویټر وکړه. او د امریکا د خزانه وزیر وایي واشنگتن خی پر ایران نور سخت بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې نن وویل چې پر یو شمیر ایرانی وګړو او یوې ایرانی ادارې باندې نوي بندیزونه پراخوي.
له ازادي راډیو مو لاند خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستل او اوریدلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه حدیث پردیس وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
نن بلخ کې د انجونو بالینګ سیالۍ پیل شوې ده. بالینګ فدراسیون مشر محمد ادریس نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالیو په نتیجه کې به وړ لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شي. د ښاغلي ادریس په خبره په بلخ کې د انجونو د سیالیو سره هم مهاله د لکانو سیالۍ هم پیل شوې دي. د بالینګ فدراسیون څو میاشتې وړاندې په کابل کې رسمن خپل کار پیل او پرونی په بلخ ولایت کې هم خپل سیمه ییزه څانګه پرانستله. په ورته وخت کې د یو بل خبر له مخې په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اوله درجه پسرلنۍ لوبې پیل شوې. دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر محمد یعقوب رسنوی ته ویلي چې په دغه سیالیو کې شل لوبډلو په څلورو ګروپونو کې برخه اخیسته چې تر روژې میاشتې پورې به دوام وکړي. او د اروپایي فوټبال اتلولیو په منځلوبه کې ریال مادرید له یوونتوس ماته وخوړه خو نیمه پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. په دغه په زړه پورې لوبه کې چې د دواړو لوبډلو د مخکې تګ سرنوشت ټاکه یوونتوس درې او ریال مادرید یو ګول وواهه. د راتګ پړاو دغه سیالي چې د ریال مادرید په کوربتوب ترسره شوه د لوبې په وروستۍ شیبو کې رونالډو یو پیناتی په ګول بدل کړ چې له امله یې ریال مادرید نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. یوونتوس باید له ریال مادرید څخه سیالۍ د درې ګولونو په توپیر ګټلې وای خو د لوبې په وروستۍ شیبو کې د ریال مادرید یو ګول یوونتوس لوبډله له مخکې تګ را وګرځوله. اروپایي فوټبال اتلولۍ او سیالیو په لړ کې تیر ورځ بلې پیاوړې لوبډلې بارسلونا هم ماته وخوړوله. نیمه پایلوبې پاتې شوه.
مننه چې د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ. اوس هم راځو د دغه پروګرام دویمې نیمې ته. وړاندې 219 پروګرامونه تاسو ته خبرو خو تر هر څه مخکې یو راپور لرو چې د نورستان په اړه دی. د نورستان ولایت قومي او سیاسي مشران وایي په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې دغه ولایت د مرکزی حکومت له نظر لوېدلی چې دغه چلند د یاد ولایت اوسیدونکو له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي. دا خبره د نورستان اوسیدونکو او د عدالت او ترقۍ د ګوند رئیس ذبیح الله غازی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې و. وکړه. په همدې مناسبت په کابل کې غونډه وشوه او ذبیح الله غازی وویل چې د نورستان روان وضعیت د داعش په ګډون ځینو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه هم برابره کړې ده. خان محمد سیند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د یونیسف همکارۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو لپاره به وي، او بیا د کور کلی راډیوي پروګرام. مه هیروئ،
د نورستان ولایت یو شمیر قومي او سیاسي مشران وای دغه ولایت تر ډیره ځایه له اقتصادي، سیاسي، روغتیایي، پراختیایي، تعلیمي او داسې نورو حقونو نه لري ساتل شوی چې دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو او په ټوله کې د دوی پر ژوند منفي اثر کړی دی. د نورستان ولایت قومي مشر او د حزب عدالت او ترقی رئیس ذبیح الله غازی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د نورستانیانو په یوې ناسته کې وویل مرکزی حکومت باید د نورستان د خلکو ستونزو ته جدي پام وکړي.
نن د دې مشکلاتو د نورستان تشکیلاتي، سیاسي، نظامی، ملکی، مدنی حقوقو ته پام لرنه د دولت غوړ. نورستان یو ستراتیژیک ولایت دی، دا د مېری مرسولوک زه په هیڅ قیمت باندې نه منم. نن د نورستان د ادرس نه زه دا اعلان کوم چې موږ به د نورستان حق حقوق د ولسمشر نه جدي غواړو.
خاغلی غازی وویل د سړکونو، مخابراتي خدمتونو او انتخاباتي سکتور د منظمو فعالیتونو نشتون بل ستونزه ده چې د نورستان اوسیدونکو ورسره مخ دي. د دا هم وویل د نورستان روان وضعیت د داعش په ګډون ځینو وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت او د دوی لیکو ته د خلکو د جلب و جذب اسانتیاوې برابرې کړي دي. د زیاته کړه دغه ولایت ته د دولت نه پاملرنه سبب شوی چې یاد ولایت د افغانستان په یوې نامنه سرحدي سیمه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د نورستان ولایت د متوازن انکشاف لپاره پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د افغانستان مهم ولایت دی او حکومت په هر اړخیز ډول د دې ولایت پرمختګ ته متوجه دی. د ولایتونو د سفرونو په لړۍ کې به نورستان ته هم سفر کیږي او هلته به په هر اړخیز ډول د ولایت د ټولو مسایلو ارزونه کیږي او د ارزونې په رڼا کې به د دوی اړتیاو او د دوی غوښتنو سره رسیدل کیږي.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې له پاکستان سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. د دغه ولایت چارواکو ویلي چې طالبان او ځینې نورې وسلوالې ډلې ډېر ځله د پاکستان له خاورې وراوړي او په سیمه کې ناامني خپروي. خود افغانستان د دفاع وزارت د دغه ولایت د امنیت په اړه ویلي چې د نورستان ولایت د امنیت لپاره تدابیر نیولې دي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا پوهیږئ چې د ناپاکو اوبو څښل مو له کومو صحي ستونزو سره مخ کولی شي؟ د تاسو په نظر پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو او اوبه څه وخت ناپاکه کیږي؟ نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه انجینر حبیب الرحمن چې د سی اوبو په اړه معلومات لري دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو؟
اول خو پریوان باید بحث وکړو چې اوبه یو امتیاز نه دی، یو بلکه تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق یو حق دی چې ملګرو ملتونو هغه په رسمیت پیژندلی دی. یعنې اوبو ته لاسرسی یو حق دی، امتیاز نه دی. او بیا د اوبو په کیفیت باندې چې راشو خبرې باندې وکړو، دا به ډېره ستونزمنه وي چې دلته سړی فیصله وکړي چې کوم اوبو ته پاکې اوبه ویلی شو. متاسفانه د اوبو په کیفیت کې ډېر زیات مشکلات را پیدا شوي دي، خصوصا د باکتریالوژیکي له لحاظه. ډېرې اوبه د باکتریاو سره مل دي، لکه د اطفالو اسهالات د هغو سره مل دي. بالاخره هغه محرقې ته زمینه مسایل یو محرقه پیدا کی، بلاخره ډیر زیات امراض دی باعث کیږي. د اطفال پروشت باندې ډیر تاثیر لري، خصوصا هغه اطفال چې متواتر اند او بود طریقې سال شوی وي چې د شری قد کوتاهی سره مخامخ شي او ذهن یې کند شي، کند ذهن شي او رشد ونه کی. د خپل هم سن سال اطفال سره په هیڅ وجه وي بیا نه په تعلیم او تربیه کې مسابقه کولای شي، نه په قد کې او په دې موضوعات کې. ډیر عام خبر ده او خلک وایي چې کوبه فرزند رنگ درست وي، خواندي درست وي او بوی ونه لري، دوبه پاکي. در حال کې چې داس باکتریاګان دي چې هغه په هیڅ شکل په فزیکی شکل باندې سره نشي تشخیص حواله، نو د دې ضرورت دی چې د یوې مخ کیمیاوي او بایولوژیکي ټیسټ وکړو. ډېر ستونزمن نه دی په افغانستان کې، خصوصا لکه انکشاف دات پر ریاستونو کې دا امکانات شته چې موږ هلته د اوبو کیفیت د فزیکی لحاظ خو عوام خلک هم کولی شي ټیسټ وکړي، اما د باکتریالوژیکي له لحاظ هغوی کولی شي همکاري وکړي. د صحت عامه ریاستونو د ولایت کې هغوی کومک کولی شي په دې برخه کې چې د اوبو باکتریالوژیکي ټیسټ باید وشي.
تاسو ویل چې اوبه باید وکتل سي ماینه سي، خو په کلیو بانډو کې اکثره کسان که څه هم تاسو ویل چې هلته ریاستونه شته، نسي کولی په اسانه یوې مرجع ته ورسي، بیا هغه دولتي مرجع ته چې د اوبه ورته معلومي کې دا اوبه میکروب لري کنه، د دې مشکل به څنګه سي؟
خو دا ډېر ساده لاره ده، حل لاره به دا وي چې ته موږ فکر وکړو چې د اوبه په کیفیت کې ستونزه وجود لري. ښه به دا وي چې مخکې دې نه چې اوبه استفاده کړو یا وجو شو، د اوبه مخکې د استفاده کول نه اسانترینه حل لاره ده چې اوبه راواخلو او جوش کړو تر دوه ته پقانی وکړي، او داس نه چې شل دقې وي شو یا زیاته، همس چې اوبه په جوش باندې راغلي هغه پقانی وکړلې، په دې معنی چې د اوبه داخلي میکروبونه د منځه ځي. نو د اوبه د کیفیت چې ته تسوال نه وي، اول او اسانه او ارزانه لاره ده چې اوبه وجو شو.
اوس په دې خبرې وکړو چې د اوبو د ککړتیا منابع څه دي؟
درې څلور ډوله ککړتیا سره مخامخ کېدای شي. یو د اوبو فیزیکی ککړتیا ده چې یا په خوند کې ستونزه وي، یا په رنګ کې ستونزه وي، یا په بوی کې ستونزه وي، دته فیزیکی ککړتیا ویل شي. او بل د اوبو بایولوژیکی ککړتیا ده چې په کې میکروبونه، باکتریا او وایروسونه موجود وي، لکه د اطفال سالت چیزونه پیدا کیږي آسانه او ډېر عام تکلیف هم دغه ده. بل د اوبو کیمیاوي ککړتیا ده چې په کې کیمیاوي مواد وجود ولري، لکه آرسنیک چې هغه سرطان زاده په دراز مدت کې هغه سرطان سره مخامخ کوي. بل ککړتیا هم په اوبو کې شتون لري، اما افغانستان کې عامه دغه رادیولوژیکی ککړتیا ده بکه، اما افغانستان کې ډېر زیات چې مروجه ده هغه دی اوبو بایولوژیکی، یعنی د بیولوژي د نظر نه به ملوثي، یعنی په غو کې ژوندۍ موجودات چې هغه صحت ته مضر دي هغه شتون لري، لکه باکتریا، لکه میکروبونه، لکه وایروسونه، دغه شتون لري چې غو په اسانۍ سره موږ دی اوبو د جوشول په واسطه کولای شو هغه د منځه.
بله بله، که اوس درته وایي چې اوبو چیرته ککړیږي،
کله باندې کې تاسو فکر کوي چې اوبو کې د منبع نه مسؤونه راوړو نو هغه مسؤونه پاکې دي، در حال کې چې دغه سم نه ده. په منبع کې لکه څاوي، لکه د اوبو شیرده هن وی دغه نو به ولو کړ ډیر پاکی می راوخلو، او به امکان لري په دلاره باندې ککړی شي، یعنی د منبع نه چې راوخلو ته د پرچکر تر راوړو ک لو خیسر لوتوی یا هغه لاسونه چې دغه به ور سره په تماس کې دی په ککړو لاسو باندې راوخلو، ک په کلو باندې کې تاسو لیدلی وې د مو خلک داس کې چې غجل نه راو زیرا سن لر شي بشکل ځان سره واخلي او د بو منبع ته لر شي، الته چې د تناب هم کشکاږي، د تناب خپل د لاسوس رای میکروب زی تناب ته څو داخله ا دې څو منبع ملوث شول، دغه لو خی چې راوړ د دم ملوث شو، یعنی اوبه په لار ملوث شول. بیا کله چې کور ته راوړو په سرلوس لوښ کې اوبه ویلته دغه د کور چرګانم ښکته پورته کیږي او کورني حیوانات دم د غوسر په نږدې په ګاونډ دی بو کې، یعنی دغه د اوبو د ککړتیا درې ځای دي چې یو خپل منبع د اوبه کېدای شي په منبع کې ککړې وي، اوبه کېدای شي د منبع نه تر کوره پورې ککړې شي، او کېدای شي په خپله په کور کې موږ د زمينه برابره کړو چې اوبه مو ککړې شي، یعنی سرلوڅۍ لوښی وي یا فرزن حیوانات شاوخوا کې ځي راځي، نو مرغان پکې ټونګې وهي، نو دغه ټول زاینه دي چې په کې دایشي په غذایو کې ملوث شي یا ککړ شي.
یو بل مسله دغه دی اوبو ده چې مدني اوبو په نوم باندې خرڅيږي په لوی لوی بشکو کې، اکثره کسان لدونه استفاده کوي، سره لدی بیا هم دوی ته هغه ناروغي پیدا کوي چې هغه دی اوبو لوجي په دې اړه تاسو وایي.
تحقیق شوی و په امریکایي مملکو کې په دې نږدې وختو کې، هغوی د اوبو یو ډېره مشهوره کمپنۍ د اوبو کیفیت کتل او پروسیجر یې کتل او چې څنګه دا اوبه دوی تصفیه کوي او څنګه بوتل نه ځنډ کوي. هغوی هغه کمپنۍ چې لیدلې وه ویل چې د ډېر یو نږدې سین نه یې بوتلونه راډکول، پرته د دې چې کومه تصفیه کومه پروسه پرې اجرا کړي، بوتلونه یې ځنډ کول او خلکو ته یې لېږل. هغوی چې کله کیفیت د اوبو کتلی و په مراتبو په مراتبو د هغه اوبو نه چټلې وي چې د دوی په خپل نل کې په اشپزخانه کې وجود درلود. بیا هغه محقق چې دا تحقیق یې کړی و بیا په آخر کې د لیکنه کې پیشنهاد کړی و چې تاسو یعنی تاسو ارزانترین او ډېر پاک اوبه چې هغه تاسو د اشپزخانې په نل کې چې دي هغه ډېر په باکیفیته دي نظر هغه اوبو ته چې تاسو بوتلو کې چکی. تاسو به لیدلی وي هیڅ کوم میکانیزم وجود نه لري چې دغه معدني اوبه کمپنۍ چا آیا کیفیت چا کتلی، دا معلومه ده چې دوی اوبه د کوم ځای نه راوړي، کومې پروسې اجرا کیږي، دوی څنګه تصفیه کوي او د بوتلونه څنګه ډکوي. خپله د بوتل چې ډکیږي ممکن که د سړي لاس ملوث وي دلته خپله میکروب داخلوي، هیڅ معلوم معلومه نه ده چې دوی څومره اندازه کلورین په دې اوبو کې اچوي، کوم مواد چې دوی د اوبو سره یوځای کوي چې د اوبو کیفیت منظم شي.
یو بل مسله په دې اوبو کې بیا ده چې کله دغه دوکانو کې می یغل مرته هی دوه ورځې درې ورځې تر څو څوک راځي اخلي، دغه ته څومره د اوبو نورې چټلېږي.
او بخپله په یو ظرف کې ساتل د خپل ته ډیر وخت پورې دا مشکل ده. یعنی د اوبو عمومي غټ ذخایر چې جوړیږي تسلی دلی په خارجي مملکت امریکا چې پرمختللې هیواد ده، هغه تم دغه اوبو منبع نه پرېږدي چې تاسو څلوېښت زیاته پغه کې اوبه پاتې شي. نو افغانستان غوندې شرایطو کې چې موږ اوسېږو، بیا لکه تاسو چې وویل چې دوکان په مخ کې پروت وي، خپله دغه د خوله د بوتل هلته څومره ملوثه کېږي، څومره دوړې او ګردونه پرې باندې پرېوځي، هغه چې بیا کورته راوړو پرته د دې چې فکر وکړو چې د دې خوله به څومره ملوثه وي، څومره میکروبونه به د بازار نه جذب کړي وي. او بیا دا معلومه نه ده چې د کیفیت د بوتلونه د دوی څنګه دی، دغه بوتل آیا د دې کیفیت یې دومره دی، آیا دا بوتل کومې کمپنۍ یا دولتي ارګانونو دا تثبیت کړی چې د کیفیت د بوتل خپله څنګه دی، کېدای شي د لکه پلاستیک خپله سرطان زاده که کوم قشر ونه لري، دغه بوتلونه که مسؤول نه وي، یعنی په رښتیا مسؤول شوی نه وي، د خپله د سرطان باعث کېږي. نو دلته هېڅ تضمین وجود نه لري چې د کمپنیانو دغه شرکتونو به چې تولیدوي، ځکه هېچا ټیسټ کړی نه دي. زموږ به توصیه کورنیو ته دا وي چې تر ټولو ارزانه او اسانه لارې دا ده چې اوبه په کور کې وجوشوي، تر څلېرویشت ساعتو پورې په یو مسؤول لوښي کې وساتي. اما داسې نه چې په لوښي کې ګیلاس ورټیټ ګیلاس ورټیټ کړي، که به دا وي چې داسې یو لوښي کې وساتي چې هغه یو نال یا شیردان ولري، د هماغه شیردان خوله خلاصه کړي، ګیلاس نه راډکې وي، ځکه خپله د لاس چې په ظرف کې ښکته کوو هم باعث دي کېږي چې کریم ګیلاس د میکروبونو سره مل وي، هغه میکروبونه به ته دننه شي او ټولې به ملوثې او چټلې شي.
ډېر زیاته مننه خیروسي.
شکر خیروسي.
قدر منو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د صحي اوبو په اړه د حبیب الرحمن خبرې واوریدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
کور ته تشناک پوری ما بستل، خانه تکو نیکالاشو دیگه کاسه هر شد.
دیابی انگور خبری مواردی چی ویلی ده خسر کور که کار وپوندی دیر دی خواک او اختیار نور کول کیگی. تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبیعي حقونو څخه برخمن شي؟ نن په همدې اړه غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان ډیری کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي، نو تر ډیره وخت یو ځای په یو کور کې اوسیږي، چې په دوی کې زامن، لورګانې، انګورګانې، لمسیان او کله خورونه هم تر یو چت لاندې په یو دسترخوان خوراک، څښاک او ژوند خوښوي. حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هر غړی اخوډب وي. ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي، خو دا څوک مني چې هر یو دی بیل شي. د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کله انګور راوړي، د کور ټول درانه کارونه ورلغړی کړي، خو کله چې بیا په کورنی ژوند کې خبره د کومې پریکړې شي، انګور نه پوښتي. ټول وخت د مجردو لیورو او اندراندوی کنګور څووی خبرې په خوله کې وروچکړي، ورته وای تل تر وسه زمونږ په دود او دستور نه پويږي، خواره مشي خپل کار کوه. د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدال وو.
کور ته تشنه پوری ما بسل، همسایه چې تشنه بسل نوبت د همسایه کې د پیسې ورکولې تشنه وي بسل، ما کینارو بسه بوتمه مدن کې مې قلوچو دوه د نندورانه مې دی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډب مثلا خونه ټاکو نیکولو شوی خدا دې خزي وظیفه ده چې کوي دیګه کوسه هرشه اته لیورمې د خپل اشټو کې تشنه به کوو ما اشټو نه درسته د خپل اشټو میتیازې په ما انځل خپل عیش کده کې نوسته زبنو یو ما به خیشان ما به کولی نه درسته ما به دیګه کو کوسب میکو جام جوړوب میکول لکه یو کني زت کول اته یو چقیه خو بو صلاحت من نه درسته چې چا غفتلې وای چې رو تر وک ما ورکړې وای چې ثواب لري وګور کول صلاحت من نه درسته دا د کور دې دا کور نه دین اته اجازه مینه درستله چې یو چراغ وسیده چې دوا کوټو کې کېنوستلو مخنمه چراغ وختلای نشه.
ډاکټر از محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وایي چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت په خپل ناسمو کړنو پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي،
حتی خواخین یا لیورونه یا خسران دسی چورتی چې ته نشې کولای دی روختي کلینیک ته لاړ شي، دا زمنګ رواج نه دی. به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري، حتی د اولاد راوړنی د کورنی تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنه غوښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا. بدبختی دا ده چې وایي چې هلکان باید زیات شي، او دسی غنی لکه دښمنه چې دوی کور ته راغلي نو ظالمه چې دا د دښمنه و چیشته دومره پیسې پور کول چیشته د پلار ته وزر کول ولې د راواده کوله چې وسور سره دیس کارونه کوي. دی ورور واده خو چې دی به د ټوله مخکې مخکې غړیږي او کمره دیم پجب کې چولی یکسونه مخلی او پیسې مشانی چې ولا زما د ورور واده دي. خو چې بیرایشي خزي بیچارهګی ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي. اکثره دوی سره د میندو لاسي میند دا جرأت ورکی چې ورندار دې سی وکړ ورندار دې سی وکړ خو تر دې سما دې علت پیدا نه کړي ولې دې خواخینو دې خپل انګورګانو سره ورانه ده. په دې دلیل زنه پویګم مجرد لیور خو به مخې سهار خو وزي د کور نه تر مازیګر خو بنې وظیفه بلري هغه فرمایش ورکی. دا اندرور چور سره په کور کې ناسته ده که مکتب مخلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بيخي په کور کې ناسته بس بیانو دی الله عمل شه خدای دې دا ټولي وادي کې نه چورته پته ولګي.
فوزیال شپږ ورندارګانو سره په یو کور کې ژوند کوي. نوموړي وایي کله هم نه دیږي چې ورندارې ته دی ویلي وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي، ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي.
دا خو یو شخصي مسله ده کنه، ولی خلک مداخله وکړي او ډیری خلک دا کارونه کوي چې باید دا ټول کار د ورندار وکړي. زه باید رئیس اوسم قرار کینم وی خورم میتکم خلاص ورندار میراستل دیده لخاطر چرا تا خدمت وکړي. دا خو کار نه ده، ولی واقعا د پردای لور چې ده د تاسو خپل او لور ده اوس نو خپل ورندارګر ډیر کې او ډیر ورندارګر دی والا چې دی کلا کې نه اوسم ایران پتی چې زما سره کوم خدمت وکړي. زه ډیره دینه خوشاله یم د دوړو نه نه په شخصي ځوان کې د دوی مداخله نه هغه زما په ځوان کې مداخله کوي. ډیر سره خوشاله داسې چې فکر وکړي دا ټول صلاحیت زما ده، مګر ما ځان ته دا صلاحیت نه ده ورکړي، اما صلاحیت د دوی ده، ولی چې کور د دوی ده.
کله ناکله واده شوي خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي. دا کاری بیا د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورندارې یا له ځان سره ترخه کړي. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپله یوه ښځه ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي.
خویندو ته هیڅ دا حق نه ورکوم چې د موږ په کور کې یوه خبر هم وکړي. راضي کینی عزت کیږي قدر کیږي خپل ډوډۍ و بخوري جیګی گیزی سره پاتې سو ورندارګانو صلاحیت د عام تام لري د هر څه صلاحیت د کور د پخلاو د فرمایش دا چې چی پخاو چی خورو چی وکړو دا صلاحیت مطلق لري. د خرید صلاحیت لري د لباس اخیستلو چې خپل تحولات یې څه رقم واخلي زی خپل خرید کوي. مثلا د دین پښتنه کوو مصرف د کور چی شایسته چی نسته میاشت به میاشت اما هم مصرف دیده پا مشوره را بوده دیگی تشکریم تکه و توک تاک و خنده مرسره که و او دا دورتو هم پسلو که تقریبا 80% خلق دا قانون پورندارگان و تدبیقی دلتا مزه دلتا لارسه دا واغونده دا ماغونده دا کار تحق نلاری چه بکی یا انگور دی کورش تیسو دسته فکر وکات چې دا پیسې چې دوی واده یا کوزک مصرف کړي دای مزدور واخیست راي ور کړت نه فقط نوکر اره او دوی چې هر امر کوي تو امر به اجرا کیږي. غی دیدی دوی دی امر نه هغه حق دی صلاحیت دیده نه لري چې خپل پزره چی وکړي دا صلاحیت هیڅ نه لري.
قمرګل څلور ځواني لورګانی او یوان ګور لري. هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي که خواخي او خسر دنګور او لور ترمنځ فرق و نکړي د کور کار هم په مساوي توګه وکړي نو ستونزې تر یو حده حل کیږي.
سې لور ته صلات ورکې ګور ته صلات ورکې جارو په انګور کوي د پینګور په خوي ټول مشکلات په انګور باندې لوي بیا چا سم دی او شي خبر سي په لور صلات لري خو کالی می دی لور واغون دي خو خوراک می دی لور کی فلور انګور کیس پس هاي فرق نه کی ولې سې لور دی لور د انګور دی لور دغه دی فلور کور خو سکی راځي دی میړه کر په امید
کور کې څوک لري ته ګور لري
وشکر زه الحمدلله انګورم لرم دا وس ماشاءالله سلور پیغله لورانه لرم علي پچن
لوران می وای سم مثلا امتحان لرو مشکلاتم زیاته مو پات تر سو ایت کارو کا ی غوای سی نیکم بیا زوام خیر درسه امتحان می یو کارتو کا ما کوم خبر نه ده بیا اس نس بنګور تو زر کوم خیر لر دی مو په خاطر یو کس دی لګزنه درس مرسو وای اس خبر نه ده
نور انګور تری په کور کې څومره صلات ورکړی
ټول صلات می دینګور
مثلا تر کوم صلات
10 صلات زړی چی په خوی مقصد مو ته وای 13 ورځې ورونم چی شکیز چی نکیز تر قیامت ژوندینه دی ما یو ولن دی دا د امر کې زولم زوی می مسافر ده ولن دی ما دی په خول دی غد صلات غد ول رانی می تو ورسته انسته و دی گیزی هم در این گور تا پاتی مجروی
ایتا سو به نظر پیو کورانهی که خواهی تا یا کنبل مشر تا چه کبول پکار دیتی دا غصی یو جار جنجال دین گور او درور یا لیوره تر منز را منز تلیتی
دیر پکا خبر دا مشکل حال کی پر کور که مشکلات رازی که خواهی نتیریگی این گور دی تیرسی که این گور نتیریگی خواهی دی تیرسی که لیوار نتیریگی روندار دی تیرسی که روندار نتیریگی لیوار دی تیرسی
ایتا سو پخبل کور که دا مسئله چه رقم دا
مگه الحمدلله خدای نرازی زوی است خبرم نده خیر و خیرات ده
مثلا چه رقم علتی چه رقم خیر و خیرات ده
علتی ده ده سی دوران تا پت دیر نسیت کوم سی خیر ده تاش گزاران و که سره سرای دی کوشش که خپل زوی دی ملامت که خپل لور دی ملامت که اینگور دی نه ملامت دوی اما دیر پامیلو نمالی دیر سی اینگور ملامت دوی که دل اینگور نمزدور جور دی بلار دی دیلور مزدور جوری گی
ډیرای روانشناسان بیا په دې نظر دي چې کچېره دوه کسان په خپل کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخلې زمينه نه برابرېږي د پانتود له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبري اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منابع مشکل سره مخ کیږي مثلا د لس کسانو ترمنځ د دوو کسانو قدر وکړي خې کولای شي تر دې چې سلو منځ کې وکړي خزه د دې کورنۍ قرباني ده علت هم دا دی چې دلته متکثر افراد په یو سب کې ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې چې فقط هر دوه کسه ځان ته خپل بیل ژوند ولري به البته دا فشار راکمېدلی شي یو اساسي دلیل دا دی دویم دلیل دا دی چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کوم ډول روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوي چې د بل چا په چارو کې مداخله وکړو دا اخلاق دي دا خګنه د چې بل چا په مسله کې مداخله وکم بل چې وایم ستاسو کار بد وکړو د سم وکړو د سم کوو د سم وکړو نو دا اخلاق دی یو ډول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروری اخلاق دی مونږ باید خپل حد او مرز وپیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوو زمونږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دغه حق دی چې بد غوګونیسي دا غړول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق د زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنۍ کې مداخله کوي ورسره څنګه ډیر نور دلایل فردي کې دل شي ووسی یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالی خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکنه کوي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غاک په نه پورته کوي مداخله پکې ممکنه کوي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوته ده مداخله ژوند ممکنه کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند کې ممکنه کیږي
شام سره کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نور کوي په درې ډلو ویشي
یو شمېر کسان دي چې د کورنۍ واکداران ځان بولي د سن نظر مخ کې دي پلرونه دي میندې دي نیکونه دي دوی خپل روابط لري خپل ارزښتونه لري خپل دلایل لري یو شمېر نور کسان دي چې په کورنۍ کې هم سن او هم سال دي یا نږدې دي سره هویت هم سره نږدې دي مشترک دي کورنۍ غړي دي خويند دي ورونه دي یا د تورته مشترک نور غړي دي یو شمېر نور دي کته دي ورونه دي المسیان دی مثلا د خويندو اولادونه دی فکر کوي هغه نشي کولای خپل ژوند مدیریت کی د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاق او کار اخلي مداخله کوي دا ټولنه ورته د حیثیت ورکړي د اخلاق ورته ورکړي کله دا کسیزه کورنۍ کې وشي کولای خپل حساب خره جوړ کی چې ته اجازه ورنه کړي د مداخله ز فکر کوم دا درې وړ ټیپ د مداخله نه منکیږي او لارې ورته بندیږي فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري هغه باید دا مکلف د چیز دی کی د خوړې لرنه دی خپل د مرز وټړي د بل هیڅ چاله پر د زمينه مسایده نه کی هغه څه ورته په کورنۍ مطالعات کې د کورنۍ مدیریت ویل کی دوهم دا چې لنور سره په چلند کې مونږ باید دا وخیو د خپل ځانه چې موږ د ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کړو موږ د ظرفیت لرو چې خپل مسائل انتخاب کړو خپل کورنۍ په مخ وسو خپل جریان په مخ وسو خپل مشکل حل کړو د ظرفیت بل ځانه وخیو په مختلفو شانو کې لزانه وخیو ورسره څنګه نور هر کس چې مداخله کوي د هغوی مشکلات تشخیص چې دوی ولې مداخله کوي زمونږ دغه سبک د پیژندلو د مشکلاتو چې دی ډیر عرفي او ډیر غلط دی موږ فکر کوو چې هماغه تکراری خبرې تکراری کلیشي مسائل دي چې هماغه تکراریږي ولې د هر یو رواني عقده فرق کوي د هر یو رواني تخلیه فرق کوي د هر یو رواني حالت فرق کوي که خور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره بوي که ورور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره بوي د دې ټول لپاره موږ یو معقول سیستم باید مستر وړو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Shut up.